السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم افغاني سری مشتي ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری مشتي مشر مولوي متي الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په موخه 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي رویټرز اژانس ویلي په دواړو هیوادونو کې د زلزلې د قربانیانو شمېر له 3 زرو څخه اوښتی دی دې ډله کې نږدې 1.5 زره په ترکیه او له 3.5 زرو ډېر په سوریه کې مړه شوي دي په غازی انتیب ښار کې نن یوه 40 کلنه میرمن یوه اونۍ وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راایستل شوې او په قهرمان مرش کې هم ژغورونکو په یوه ودانۍ کې له دریو بندو پاتو شو مور لور او نوي زیږېدلې ماشوم سره اړیکه ټینګه کړې ده د ژغورنې له عملیاتو سره هممهاله ژغورونکو ډلو او ځایي اوسېدونکو ویلي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره له ورانو شوو ودانیو او سوداګریزو ځایونو د غلا پېښې ډېرې شوې دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له لوټمارانو به جدي حساب کتاب وشي د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې مالاتیا او هاتای کې هم ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله او درانه مالي تاوانونه اوښتي دي د سالنګ لوی لار د واورو او طوفانونو له کبله د باروړونکو موټرو په مخ بنده شوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر محمد یعقوب ازادي رډیو ته وویل چې مسافروړونکو موټر پر دغې لار له چینونو سره تګ راتګ کولای شي هغه زیاته کړه چې د سالنګونو شاوخوا 15 کیلومتره سړک له واورو او کنګلونو ډک دی د سالنګ په شمال کې له تیرې شپې راهیسې واوره وري او طوفانونه هم ورسره روان دي اټکل دا دی چې د ورځې په ترڅ کې به هم د واورې ورخت دوام پیدا کړي له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غواګیست د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې نن یې د بشري مرستو 40 میلیونه ډالري بسته افغانستان ته رسیدلې ده دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه 40 میلیونه ډالر یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي تیره یکشنبه هم د افغانستان بانک کابل ته د 40 میلیونه ډالرو د بستې د رسیدلو خبر ورکړی وو تر هغه وړاندې څو اونۍ په کابل کې رپورټونه خبره شوې وو چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو بستې افغانستان ته نه دي رسیدلې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي وو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خاص پروازونو د نشتوالي په سبب د دغو بستو انتقال ځنډېدلی دی او د پاکستان په ندیرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزانې پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي د جرمني جی پی اژانس ویلي دغه کمپاین وروسته تر دې پیل شو چې د پاکستاني چارواکو د شواهدو له مخې په لاهور کې د ګزانې یوه پیښه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له دې ویروس سره تړلې وبلل شوه له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر راپور مدد چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړنو داسې نخ کاری چې دوی د پراوان جون او خزو لګول شوی بندیزونه لیرې کړی پام دی آل کې ځینی افغان جونې لنړیوال ټولنې غواړي
نړیوال دی خپل بشری مرستې تر هغه وخت پورې وزن دی تر څو چې د افغان انجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لیرې شوی
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان او شنون کې بیا د طالبانو سغدریزو ته پکاتو وای
ترڅ سیاسي اسلام ورتوي دا فقط قدرت او سیاسي قدرت چې طالبان د دین استفاده کوي متاسفانه د شریعت په نوم د اسلام په نوم ډیر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي
کابل خاریان وای له ورستیو سیاسي بدلونو راځي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول کور په پور چلوي
قرض هم دی چون او خپل بیرته نشه کولای چې دغه قرض پیسې بیرته ورکړه
در نقدی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړنو داسې ښکاری چې دوی پر افغان جون او خزو لګول شوی بندیزونه نه لري کوي. دغه سازمان پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي طالبان هم دا ډول په ټولنه کې د خزو په وړاندې ځپون کې څرګندونې کوي چې هغوی د نارینه او تابع یا هم د دویم جنس په توګه معرفي کوي. اخوا یو شمیر افغان جون او خزی وایي په دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. جزئیات له امید ظهیر مل اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپلو سختدریزو کړنلارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نخ کاری چې طالبان په افغان جونو خوځو لګېدلې بندیزونه لري کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د خصو پاړه داسې څرګندونې کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو خصو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار پاړې د اسلامي همکارۍ سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړې دي. طالب ویاندویانو د دې راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شویو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لویه برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیون خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنا نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال دي خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لري شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خوځو سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خوځو سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کال وړاندې چې پونجون او خوځو کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبان او فشار راولي څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکی کارکوونکو په توګه د ښځو کار بندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشری حقوقو څار سازمان وایي د افغانستان د بشری حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سورو بحرانونو نه شي خلاصې دی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
و امردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو له ورستو اقداماتو داسې ښکاري چې دوی نه غواړي پر ښځو بندیزونه لیرې کړي. دغه سازمان په خبره طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. په همدې ارتباط زموږ همکار اجمل تورمان د بشري حقوقو له یو فعال شنونکي او د پانتون له پخواني استاد پوهاند محمد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. ښاغلی دودیال، په سر کې په دې اړه چې آیا رښتیا هم طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي وویل
د خلکو سیاسي اسلام نوم ورکړی ده، یا زمونږ هغه ټول هغه شرعي احکام چې هغه قرآن محور، حدیث محور او د فقهاو د توافق وړ دي زمونږ عنعنوي اسلام، هغه د پلرو دینکو اسلام ده. خلکو هغه پېژندلي او هغه ته احترام لري، هغه شریعت بالکل هیڅ مشکل نه لري. اما دغه چې سیاسي اسلام ورته وایي دا فقط قدرت ده او سیاسي قدرت ده چې طالبان هم د دې نه استفاده کوي. متاسفانه د شریعت په نوم، د اسلام په نوم ډېر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي. دا د ښځو حقوق دی، د مطبوعاتو ازادي، دا د ګوندونو جوړول، د مظاهراتو جوړول، د انتقاد کول، دا ټول په اسلام کې روا دي. د بشر حقوقو هم اعلان کړی دي. د دې نه بر علاوه د اسلام د بشر حقوق موږ لرو. د اسلام د بشر حقوق اعلامیه نشر شوې وه، ټول اسلامي هیوادو پرې باندې توافق کړی ده. په هغه کې هم دغه ټولې ازادیګانې شته دي، دوی حتی هغه هم نه مني متاسفانه.
دوجل صاحب، دغه سازمان ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان خپل پلانونه بدل کړي. آیا ستاسې په اند رښتیا هم داسې نه ښکاري چې دوی د خپل لیدلوري په خپلو کړنلارو او خپلو کړوړو کې بدلون راولي؟
له قراینو او د نخو نخانو او د روزانه چې موږ ګورو د طالبانو سیاست دی، دوی عمل دی، کړو چې موږ ګورو دوی د خپل ډیر خشن برخورد د افراطیت دغه چې خلک نیسی، خلک بندیانې، دا ډیر زیات تشدد کوي. دینه موږ ګورو چې تاسو کوم پرنامه او پلان نه لري چې دوی به لږ اعتدال خواته راشي، دوی به هغه واقعي اسلام ته راشي، دوی به د قرآن احکامو او زموږ د مبارک پیغمبر احادیثو ته به تابعیت وښي. دا نه ده، دا عیناً هغه بوکو حرام په سودان کې او د داعش په نورو ملکونو سوریا په دې کې کوم ناوړه اعمال چې کړي دي، دوی هم هغسې اعمال ترسره کوي او دا شلو کلو کې موږ لیدل. او اوس هم دغسې دا هسې خوشحالي وه چې طالبان معتدل شوي دي او ښه شوي دي او تغییر یې کړی ده. دا په هماغه وخت کې هم خلکو نه منله، دا هسې افواه وه، دا هسې فریب وو. هماغه خلک دي او دغه د شل کال مخکې چې اوس بیا راغلي دي او تر هغه نه اضافه او دا د اعمالو تشدد اوس دا ده چې نړیواله ټولنه ورته چپ ده. هغه وخت کې څوک چپ نه وو، ټول انتقاد پرې باندې کوه، ملت هم جرأت درلود. اما اوس دومره قوي شوي چې ملت هم جرأت نه لري او نړیوال هم ورته حیران پاتې.
څه فکر کوئ دودیال صاحب، آیا نړیوالې ټولنې د طالبانو د کړنو د بدلیدو لپاره تر اوسه پورې هغه لازم فشارونه په دوی نه دي راوستي؟
دا چې نړیواله ټولنه اوس داسې د حرکت کې یاسې وایي چې موږ فشار پرې راوړو، دا فشار په هېڅ صورت سره کافي نه ده. کوم فشار یې راوړی نه ده. هغه د تاسو ګورې مرستې را روانې دي، ډالر را روان دي، طالبان حمایه کېږي، روحیه ورکول کېږي، ملاتړ کېږي، د سیاسي لحاظه، د مادي لحاظه، او ملت تر پښو لاندې شو. که د نړیوالې ټولنې، که د امریکې د متحده ایالاتو، که د پیسو د جهاني صندوق دا کومکونه او دا حمایه، دا ملاتړ نه وای، دوی به هېڅکله دومره په جرأت سره دا هر څه، دا حقوق، د بشر کرامت، دا باید نه تر پښو لاندې کول. اما ګورو چې هغه د تر پښو لاندې کوي، متاسفانه.
پوهان بشیر دودیالو د طالبانو د سخت دریځو په اړه او دا چې د بشري حقونو د څار سازمان کومه اعلامیه ورکړې، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې رادیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنیو لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلې دي، چې د غږ تر څنګ تصویر هم لري. خو په افغانستان کې بیا ډېرې رادیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې شوې دي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 40% رادیوګانو فعالیت درولی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډیرو رادیوګانو خبرونې کولې. دا خبره د رسنیو د ملاتړ د مؤسسو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړي او په افغانستان کې د سفمایا د جنوبي اسیا د خبریالانو د ټولنې مسؤول زیابومیا له اسمت څاروان سره په دې مرکه کې وکړه.
مخکې له دې چې جمهوریت سقوط وکړي، یعنی په شل کلنه جمهوریت دوره کې، د نورو رسنیو تر څنګ د راډیوګانو تاسیس او د راډیوګانو ایجاد په خورا سرعت سره مخ په وړاندې روانو. په تیرو شلو کلو کې افغانستان کې 300 راډیو چینل او څلغه جملې څلیرویست دولتي سټیشن نو سنشرات کول په ولایتو په کابل کې مطابق نور خصوصي چینلونه و چې د مؤسساتو او یا هم د شرکتونو له خوا جوړ شوی و.
بومیسته په لدیش میره چې تاسو یې یادونه وکړی، یعنی 300 رادیوګانو څخه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس څومره رادیوګانې لا هم پاتې دي او فعالیت کوي؟
د طالبانو پراتک سره او د جمهوریت په سقوط سره تقریبا 93% په شاوخوا کې رادیوګانو د بلا بلو عواملو په نتیجه کې سقوط وکاو او دا مهال موږ له یو سلاویا کمې راډیوګانې لرو چې فعالیت لري، یعنی د درې سوو وو چینلونو نه یو سلاویا چینل پاتې دي چې فعالیت لري، نور متبقي ټول سقوط شوي دي.
زیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د اوسنی وضعیت په ارتباط له موږ سره خبرې کولې. البته د امریکا د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د آزادي راډیو سره ښاغلی بومیا وکړه.
د بیان آزادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو کابل ته هلته د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې کورونی د طالبانو له حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ لخوا د ښاروالۍ د ماستر پلان د پلي کېدو له امله تخریب شوي شکایت کوي چې تاوان یې نه دی ورکړی. ځینې نور بیا وایي دوی ته د کور د ورانولو په بدل کې دومره پیسې ورکړي چې بل کور پرې ګراو کولی هم نشي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق دغه کورنیو نیوکې راپارولی چې کورونه د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی حبیب الله وایي چې کورې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی، خو په بدل کې لږې پیسې ورکړي دي.
دولت دا مسؤلیت لري په کوم سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي تاوان په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو، ښاروالي اوس ته تاوان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ورباندې کیږي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې د کور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چوراهي قنبر سیمه یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې ښاروالي ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
فرمولانو وای پیسې درکوم، نه کور کړی دی نه پیسې راکړی دی. موږ دولت له دا خوښ رو چې موږ ته د کور را کې زمين له دې ورور را لګته امداد هم کړی را سره وکي. هغه دغه ګرځو وادي را سره کې ورور نه کور شته نه پیسې شته.
خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي وایي چې ډیرو دغه خلکو د خپلو کورونو پیسې اخیستې دي. د دې ادارې وایاند نعمت الله بارک زی د خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کورونه چې د سړک د جوړېدو په ځای کې دي د کابل ښاروالۍ لخوا استملاک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخې د شیرپور سړک، د وزیر اکبر خان سړک، د خیرخانې د سړک کودل سړک، د ټولو کورنیو یو شمېر پیسې ترلاسه کړي دي. د یو شمېر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي، او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالۍ اجرات کوي.
ښاغلی بارکزی د خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کیږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو یې کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کیږي. خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کیږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کیږي.
په کابل کې به تم شو. هلته د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې له بدو اقتصادي شرایطو کړیږي او خپل ټول کور او ژوند په پورونو چلوي. یو شمیر دوکانداران بیا وایي دا چې خلک له دوی پور کوي او په وخت بیرته خپل پورونه نشي پور پرې کولی، د دوی کار یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي ترڅنګ د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. وشت کلن جلال د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی چې په پروان نسی سیمه کې اوسیږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهیږو چې څنګه وکړو د مشکلاتو سره سره رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډیره خرابیږي. مونږ د اورو وریجو وسایل پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو، نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو. ورته
یشمیر هټیوال هم وای دا چې خلک پورونه ډیر کوي او په وخت نه ور کوي د دوی کاری لستون سره مخ کړي
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی ځکه چې ټول سودا چې ورس کوم 50% په قرض 50% په نخته دی
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري نوموړي ازادي رادیو ته وویل په میاشت کې کا پوروړي ورته پور راوړي
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی دلته چې هر څوک زما سودا واخلي دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وی چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا اخر میاشت کې ورکوم او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وی وروره پیسې ورکوي اسراف نه دی کړی او کاروبار نشته پیسې نشته همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي
حتیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري نوموړي ازادي رادیو ته وویل چې په 350 کسان ورنه په پور سودا اخلي
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو اوس اویا سلنه کار مو په پور دی د خرڅلاو کچ ډیر ټیټه ده زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی دی
50% هم کمتر شده فروشات ما
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 4.3 میلیونه وو خو سږ کال دغه شمېر 8.3 میلیونو ته لوړ شوی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو ملال یوسفزی د شونځي د ملګری شازیه رمضان په باب د ګورډن براون لیکنه خبره کړې ده چې په څه ډول په پاکستان کې له تعلیمه به برخصوي افغان جنوته بس پنه ټولوي ګورډن براون چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه هم دند تر سره کړي او اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی لکه شازیه په 2012 کال کې د 14 کلنۍ پر مهال خپل ملګری ملال یوسفزی سره شونځي تتله کله چې پر ملال یوسفزی په سواد کې حمله وسوه شازیه هم ټپي سو خو د ملال رغیدو میاشتې وخت واخیست په ګارډین کې د ګورډن براون په لیکنه شازیه چې اوس د برتانیا د ایډنبرګ په هنتون د نرسنګ په برخه کې لوړې زده کړې کوي ترڅنګ افغان جنو ته بس پنار ټولوي د لیکوال په وینا لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي جنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسی کولای په تیر دسمبر میاشت کې په هنتونونو ته طالبانو د شوزو او جنو تاګ هم منع کړ د ګورډن براون په لیکنه راغلی چې دا مهال په افغانستان کې 15 میلیون جنې لښونځوي به برخې دي او په عاجل ډول ملاتړ ته اړتیا لري لیکوال زیاتوي ل دوه جنو غاڼو یې خطرونه پر ځان منلي او د کابل لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي هم دي شازیه ویلي د خپل پوهنتون په ټولګي کې د پاکستان غیریه ادارو ته بس پنه ټولوي چې دغه ادارې په پټه خو په اغیزناک ډول ل تعلیم ته به برخې پاتسوي او افغان جنوم راسته کوي لیکوال وایي ګڼي افغان جنوني مجبور سوي چې پاکستان ته واوړي او هلته د 28 میلیونه نورو کوچنیانو ترڅنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي له هندستانه خبرېدونکو فرست پوسټ ورسپانې په دې پابلیکنه خبره کړې چې په کابل کې د هند ترڅنګ د ایران او چین پر سفارتونو د داعش د خراسان څنګ د حملو غواښ پېښ دی د ورسپانې په لیکنه د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې کار هدف دا شو دل سوي چې د سیمې له هوادونو سره د طالبانو اړیکې کمزوري سي ورسپانې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه راخسته چې پک شوېل سوي د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ د چین هند او ایران پر سفارتونو د دغو تروریستي حملو خبرتاري ورکړې دي لکه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې دي د فرست پوسټ د مقالې لیکوال وايي داعش ډله اوس له طالبانو سره په هغه باندې په جګړه بوخته ده چې یو وخت طالبان د افغانستان له تیر حکومت سره بوخت وو لیکوال وايي داعش په داسې ډیر ژر طالبانو ته کومه ننګونه پیښ نه کړې خو بیا به هم په اوږده مهال کې د دوی حکومت ته یو خطر پیښ کړي مقاله وای د دایښ خراسان څنګ د اگست میاشتې پر 15 د روسیې پر سفارت ته حمله مسؤلیت هم منلې دي. په دسمبر میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم د حمله مسؤلیت و مانه او کابل کې پر هغه هوټل هم حمله کړې و چې چینایي وګړي پکښ اوسېدل.
ورزو نورستان ته د نورستان د سړو سیمو اوسیدونکو وای د کورونو ګرمولو لپاره هر کال په سلګونو ټنه لرګي سوځوي او دوی اړ دي چې یاد لرګي د ځنګلونو د وهلو لاري پوره کړي چې همدې کار شنه ساحه او ځنګلونو د ختمېدو غاخ سره مخ کړي دي. دوی حکومت غواړي چې ورته د لرګي سوځولو پر ځای بل بدیل پیدا کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو وای په اوړي او ژمي کې د کوټو تودولو لپاره سلګونه ټنه لرګي سوځوي او خلک اړ دي چې د دې کار لپاره ځنګلونه ووهي. د دوی په خبره چې د ځنګلونو وهلو سره زرغونی سیمې د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله آزادی راډیو ته وویل
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي، یا ګاز وي یا برق مکمل وي. د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو خلق ونی ماته او راوړي ده. هر کور کې کم از کم 15 و موټر لرګي پکاري د زمین لپاره ځنګلونه وهل کیږي.
د مرکز پارون اوسیدونکو خلیل الرحمن وای کچیرته د کورونو ګرمولو او اخلی پخلی لپاره د لرګي او سوځولو پر ځای ورته بل بدیل پیدا شي نو د ځنګلونو وهلو مخنیوي اسانه دي.
ځنګل ساتنه د پر بدیل لار خو معلوم لار ده چې دلته باید نورستان ولایت د ډېر خو بلري چې دا غوبونه بندونه جوړ شي او برق تولید شي او دغه رنګ د سولر سیستم نن سبا پرمختللې سره پروګرام ده. خلکو سره سولر برخه کې همکاري وشي، باید د سولر نه ګټه واخلي خلک، دغه ځنګلونو ساتنو لرګي ونه سوځي ځنګلونه وهي.
په نورستان کې چارواکي بیوی مشرانی هڅه کوي چې د ولایت اوبه په سمتوګه مهار کړي، برېښنا بندونه پر جوړ او خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یاد ولایت ویان سیف الدین لټون آزادی رادیو ته وویل
د اوبو او برېښنا وزیر د نورستان والی سره ژمنه کړې ده چې د نورستان د اوبو په مدیریت کې او دغه اوبو نه د ګټې اخیستنې لپاره د ولسونو ته د ګټې رسونې په موخه یو شمېر پروژې په پلان کې لري. له دغې ناستې وروسته پارون کلیو ته د برېښنا د لیږلو یوه پروژه منظور شوې ده چې د $6,000 په ارزښت به د پارون کلو ته برېښنا ولېږدول شي د مرکز نه.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د کورونو تودولو لپاره د برېښنایي اسانتیاو چمتو کول او د ځنګلونو د ژغورلو غوښتنه کوي چې د هیواد ډېرې برخې د برېښنا او د سون موادو کمی سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونی کې هلی زه د کندهار تاسو ته دغه میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د مسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستاسو مثال په تاور سره مخکې په 100% کې بیا 100% یا د والی جیب ته تله، یا د کومندان امنیت جیب ته تله، یا د بل کومندان اوس هم هغه رقم کې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد مجسره و بس د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کې، یا مقصد باغ دی، یا مزکه دی، یا بل دی، یا بل دی، غریب او کمزور او بیا وسه سړی پاته دی، هغه د هیڅ چا په یاد کېږي هم نه. او بل د سیب سراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري، یا پیسې ونه لري، یا شناخونه لري، نسی کولای چې خپل داوا مختبي سي. عدالت ډیر کم دی، نسی کولای چې یو کمزور سړی، غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی، یا تر قاضی پوری ځان ورسوي، یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پوری ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده ده، دا یم وینم، زه دلته یم، زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی، د پاسپورتونو دی نو که راته اسانه کی، بیخي سختي ده پر دې باندې. نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي ورور، موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسي.
ما د افغانستان اسلامي امارات مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصول او با خبره خلق وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې ما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنې کې یو کس تلاشي پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم پشکې ولګېدی او سا یې ورکړه شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کوم کسان چې پر چک پینټو باندې دروئ باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.